د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخ مو په دې خبری غړی کې هر کله و ل دولس څخه تر ایوې بجې په دې خبرونه کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. څېړنې به هم وي، مطبوعاتي کتنې به هم د دې غړی برخه وي او یوه نیمه مرکه هم درته نشر کوو. خو لکه څنګه چې تاسو خبرې د غړی په اخر او په بخښنه غواړم په اوله کې موږ تاسو ته خبرونه وړاندې کوو. د خبرونو لپاره راسره نجیب عامر په سټوډیو کې دی. راځي چې وزیر اعظم نواز شریف په نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره ګوري. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد وروستۍ بدامنۍ د افغان ځواکونو د ناکامۍ معنی نه ورکوي او امریکا وایي عراقي چارواکي د داعش خلاف د روسیې ملاتړ نه غواړي. او دا هم بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې په څلور ورځنۍ دوره واشنگټن ته تللی، نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او سبا ته د ولسمشر باراک اوباما سره ګوري. نوموړي پرون هلته په رسېدو وویل د ضرب عضب عملیاتو د ترهګرو ملا ماته کړې ده. د پاکستان د سفارت په انګړ کې د پاکستاني ټولنې د غړو سره د ملاقات پر مهال نوموړي د چین سره د پاکستان د پروژو د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د اقداماتو او نورو موضوعاتو باندې رڼا واچوله. په اوسني سفر کې به اټکل دی چې نواز شریف د امریکایي چارواکو سره د افغانستان په حالاتو هم خبرې وکړي. د سوابۍ د پولیسو یو مشر وایي د دوی د سرتیرو وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو انسپکټر جاوید اقبال نن مشال لډیو ته وویل چې دغه نښته په مینۍ کلي کې رامنځته شوې ده. دی وایي د چهارشنبې په ورځ سهار د مخبرانو د راپور پر اساس په یاده سیمه کې پولیسو چاپه ووهله چې هلته د پنځلسو نیولې تر شلو پورې وسلوال پټ ول. د ډزو په تبادله کې پولیسو ته ځاني یا مالي تاوان نه دی رسېدلی، خو څلور وسلوال وژل شوي او نور په تیښته بریالي شوي دي. د پولیسو مشر جاوید اقبال وایي له وسلوالو څخه یوه اندازه وسلې هم د دوی لاسو ته ورغلي دي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو په اول ځل په جمرود کې ټریفیک نظام پرانیسته کړی ده. دوی وایي چې د لیویز ځواک یو شمېر کسانو ته د پېښور ټریفیک پولیس په مرسته تربیت ورکړی دی او د دې بنیادي مقصد د پېښور او تورخم ترمنځه د نوي جوړ شوي سړک باندې د ټرافیکي پیښو مخنیوی دی. په دې اړه د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال رادیو ته داسې وویل
چې د نوې زمنګا جمرو تورخم روډ جوړ شو، انټرنیشنل ټریډ روډ ته، په دې باندې زمنګا د ټرافیک مینجمنت نظام نه و. دې سلسله کې په پیلا بیچ کې مونږه 20 کسان خپل د اغولا ټرین کړه د لیوی فورس والا. دې به ان شاء الله په دې روډ باندې گشت هم کوي، دې به خپل ډیوټیانې هم کوي او دینه بعد بدل انډی کوتل ته ایکسټینډ کیږي او باړې د لپاره به هم د داسن په یو پروګرام مونږ کوو.
د جمرود اوسیدونکو مشال لډیو ته ویل د ترافیکو د نظام به حالی دوی غوره ګام ګڼي او وایي له دې سره به ګډوډۍ ختم او حادثې کمې شي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی کلتوري صلاحکار امجد افریدی وایي د پښتنو هنرمندانو لپاره یې د مرستو تابعه کړې ده او حکومت په هره میاشت سلګونو هنرمندانو ته ټاکلې پیسې ورکوي. نوموړي پرون په پېښور کې مشال لډیو ته ویل
نن 114 کسانو ته ورکړي 50 لاکھ روپے، دا به اوس هر میاشتې دو ته خپل خپل اوارڈز ملوگی، 30,000 روپیز پر منت بودو تا ملوگی، 500 کسانو تا جی.
امجد افریدی هم درنګویل چې دوی به نشترحال یوازې د هنرمندانو د ډرامو د لوبغاړو لپاره ځانګړي کوي او سیاسي غونډې به د غلطه نه جوړیږي. افغان ولسمشر وایي په هیواد کې شته نامنۍ او د بریدونو دوام د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه دي. محمد اشرف غنی تیر ماښام د امنیتي ځواکونو د محصلینو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې ښایي په راتلونکي کې هم د غورماچ او موسی کلا په څیر ستونزې مخې ته راشي، خو د ده په وینا دغه ستونزې به موقتي وي او حالات به په قابو کې شي. ښاغلی غنی په تیره بیا په سیاسي برخه کې پر یووالي ټینګار وکړ او هغه د بریالیتونو مقدمه وبلله. د افغانستان فراه ولایت په څو ولسوالیو کې د طالبانو د ګواښونو په نتیجه کې د نجونو ولکانو ښوونځي تړل شوي او زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د فراه د ولایتي شورا یو غړي ګل احمد فقیري مشال لډیو ته ویلي دي چې دوی د معلوماتو له مخې په پشتېرود، پشتېکو او شیبېکو ولسوالیو ښوونځي د طالبانو په امر تړل شوي دي. دی وایي ولایتي شورا هڅه کوي د فراه ولایت د دیني عالمانو او قومي مشرانو په مرسته هغوی له دې کار راوګرځوي. ورته وایي چې دا کار د شریعت خلاف دی. د د امریکا یو لوړ پوړی جنرال پرون وویل هیواد یې له عراق داسې باور ترلاسه کړی چې هغوی به د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د روسیې نه د هوایي بمبارۍ د کومک غوښتنه نه کوي. د امریکا د پوځ یو مشر جنرال جوزف ډنفرډ چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا د ګډو ځواکونو د مشر له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل عراق ته تللی وای، عراقي چارواکو ته خبرداری ورکړی چې د روسیې هوایي مداخله به امریکا په فوري توګه دې ته اړ باسي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد له تیر باندې یو کالایسي پیل کړی هوایي عملیات پای ته ورسوي. د عراق وزیر اعظم چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د پرمختګ کار کولو لپاره تر فشار لاندې دی، د اکتوبر په پیل کې ویلي چې هغه به د روسیې د هوایي بمبارۍ هرکلی وکړي. خو اوس جوزف ډنفرډ وایي وروسته له هغې چې نوموړي په دې اړه د امریکا اندېښنې د عراقي چارواکو سره شریکې کړې، نو وزیر اعظم حیدر العبادی او د دفاع وزیر خالد العبیدی ورته باور ورکړ چې دا مهال دوی روسیې ته د ملاتړ لپاره څه ډول غوښتنه نه ده کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دوی استخباراتي کارکوونکو په روان کال کې تر اوسه په دغه هیواد کې ترهګرۍ د شلو پیښو مخنیوی کړی دی. نوموړي پرون په کرملن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی استخباراتي ادارې اف اس بي په روان کال کې د روسیې په شمالي قفقاز سیمه کې د چاپو او نښتو پر مهال 568 وسلوال گرفتار کړي او 112 نورې وژلې دي. د پوتین له وینا څو ساعته وروسته پولیسو وویل چې په مسکو کې د یو ممنوعه اسلامي ادارې حزب تحریر شل غړې نیولې دي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوموړي ادارې یو مرکز یې هم تباه کړی دی. چارواکي وایي د حزب التحریر خفیه مرکز د نامعلوم و اسلامي وسلوالو د کومک او د نوو کسانو د راجلبولو لپاره پیسې ټولولې. دا او تر دې ګړی زمونږ خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 104 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ او 104 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند 104 روپۍ او 104 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 40 پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 20 روپۍ 80 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې، او 2.28 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی اخستل کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس با په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 45، په بنو کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 45، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې، خبرونه مو اوریدل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو ته څنګه د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا مهال د امریکې په دوره دی. څېړونکو محمد تقی وایي له دې سفره د ډیرو خو نتیجو تمه نه لري، ځکه چې بهرنۍ پالیسي د پوز په لاس کې ده.
پاکستان جی کمیٹی جی دا طالبانو زاد ختم کیو. طالب چکم دے لاہور او کراچی دا پارم بد دے، او کندھار او کابل او کندوز دا پارم بد دے، او دا سوچ پاکستان تا پکار دے.
عوامی نیشنل گن وای د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن د تحریک انصاف حکمران گن په خوخه د دوی ل سینیټری ستاره ایاز څخه سیاسی انتقام اخلی او پر هغه لګیدلی د درغلی او تورونه به بنیاد دی.
چکم طریقہ کار کی دا بالکل سیاسی انتقام دے او ذاتیات دے او چکم خلق پا ذاتیات و راشی بیا ہم پختانی ہو دا ردی چکم ہم کوشش دا غیر مقابلے تا والاڑ بھی
دا. خیبر پختونخوا خزینہ فعالان وی حکومت دی پالیسی جوڑولو کی میرمنو تا ډیر برخور کی
سو پر چمګه قبایل کم چې دمګه خويندې دي اغه مونږه اوران دی رانه ورونو اغه پرې د کم دمګه قبایل خويندو مسائل نشي حل کړي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو اولنی رپورټ ته بور شو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیګا ماخام په یو څلور ورځنۍ دوره د امریکي سرخار واشنگټن ته ورسید. نوموړی هلته میشت پاکستانیانو سره چې اکثره یې تجارانو خبرې هم کړې. نوموړي وویل چې حکومت یې پاکستان کې ترهګر سم ځپلی دي. نواز شریف بعد امریکې د ولسمشر باراک اوباما، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس ځینو غړو سره د افغانستان د امنیت، د سولې د خبرو، نیوکلیر انرژي او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. په دې هکله رپورټ اورو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف واشنگتن کې په خپل لومړنۍ وینا کې دغلته میشته پاکستانی ټولنې یا کمیونټي غړو ته په خبرو کې ویل چې حکومت یې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. نوموړی دعوه وکړه چې ضرب عضب عملیاتو کې یې په ډیر بریالیتوب سره وسلوال له منځه وړی دي.
ضرب عضب کے نام سے ایک بڑے فوجی آپریشن
دیوائی د ضرب عضب په نامه یو لوی پوځي عملیات شروع شول چې اوس هم په کامیابی سره روان دي. د ترهګرو ملامو ماته کړې ده. د هغوی خوندي مرکزونه او تربیتي ځایونه مو ختم کړي دي. د هغوی نیټورکونه مو له منځه وړي. هغه ورځ لرې نه ده چې د ترهګرۍ ناسور به له جرړې ختم
کړو.
نواز شریف په داسې حال کې د ترهګرو د پټن ځایونو د ختمولو دعوه کوي چې لنډه موده وړاندې د امریکایي پوځیانو مشر جنرال جوزف ډنفرډ کانګرس غړو ته وویل چې پاکستان لا هم د حقانی وسلوالې ډلې خلاف ګامونه نه دي اخیستي. وزیر اعظم نواز شریف به په خپل دې څلور ورځني سفر کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس ځینو غړو سره هم د سیمې پر امنیت، ایټمي وسلو او ځینو نورو مسایلو خبرې کوي. ولسمشر اوباما تیر هفته افغانستان کې د خپلو پوځیانو د پاتې کېدو د مودي غځولو په خول چې نواز شریف سره به د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. امریکا کې د سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر محمد تقی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف به د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد د سم کار نه کولو له وجې د امریکایي سیاستوالو د سختو پوښتنو سره مخ شي.
د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلی شوی دی، ملا صاحب اختر منصور، هغه خو کوټې او کوچلاک په علاقه کې د هغې دا ټاکنه شوې ده. نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي.
یاد دی چې پاکستان تل د ترهګرو د ملاتړ تورونه رد کړي دي، خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د پاکستان په کنټرول کې دي. پرون هم افغان ولسمشر اشرف غنی کابل کې خبرلان ته وویل چې پاکستان د افغانستان سره له خپل نا اعلان کړي جنگ لاس نه دی اخیستی. اوریدونکو هم دې سره اړوند یوه مرکه درته دروو. تمه ده چې د امریکې د ولسمشر په شمول نور لوړ پوړو چارواکو سره به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلولو، قبایلي سیمو کې د حقانی شبکې د محفوظو ځایونو د ختمولو او د پاکستان د نیوکلیر وسلو د زغل او په تیزی سره د جوړولو په اړه راپورته شو اندېښنو خبرې کوي. امریکا میشته څېړونکی ډاکټر محمد تقی وایي که نواز شریف د واشنگتن د دورې په مهال هر وعده کوي د پوځ له خوښې بغیر به یې عملي نشي کړلی. د ډاکټر تقی سره ما بشیر ګواک مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلي چې له دې دورې څه توقع لري.
د دې دورې نه یو څو ورځې مخکې د استخباراتي ادارې مشر جنرال صاحب رضوان اختر راغلی دی امریکا کې. هغه هلې ځلې کوي بیا چې میا صاحب واپس لاړ شي، نو یو دوه هفتو کې به جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د فوج سر لخکر دی هغه به راځي. دومره چې هغه ناتوان وزیر اعظم دی یو حساب باندې، اوس هغې باندې هم اعتماد نه لري. مخکې یو جرنل، بیا وروستو یو جرنل، دا خو داسې دی کنه چې هغه یو انګریزی کورتو شپرون د نگرانی لپاره څوک ور سره روان وي. دې سره د هغه ایجنډا طی کولو والا چې کوم څه ده هغه ښکاره شي چې دا ایجنډا اخر څه دی. نو پیشبینی د فوجیانو طرف دغه وه چې اوباما به د افغانستان مسله به راپورته کوي، څنګه چې هغه د خپل په دې تقریر کې هم وایي چې افغانستان نه ځواکونه امریکایي ځواکونه او بیا وروسته ناټو ځواکونه خبره هم وشوه. نو د دې د دباو دپاره د پاکستان د ځواکونو د طرفه دا یو پوره یو پریپریشن دی چې هغې څه کول غواړي، امریکې ته څه ویل غواړي د طالبانو په حواله باندې. د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلی شوی دی، ملا صاحب اختر منصور، هغه خو کوټې او کوچلاک په علاقه کې د هغې دا ټاکنه شوې ده. نو دا په نیویارک ټایمز کې لوی رپورټ دی په دې باندې. نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي. نو دې لپاره هغې پیشبندي پیشبیني کوي. آیا میاں صاحب نواز شریف داسې واک لري چې هغې ته دا معلومات هم وي چې دا کوټې کې دا کار شوی دی یا کوچلاک کې؟ دا زما داسې یقین دی چې طالبان هغې ته دا اندازه به وي، خو دقیق معلوم به ورته نه دي.
د افغان حکومت دا وسنه اوس دریز دا دی چې پاکستان په دې روسیو کې بیا کوشش کړی چې د خبرو ته طالبان هم تیار کړي او افغان حکومت هم ورته تیار شي، خو افغان حکومت وایي چې اول باید جنگ بندي وشي بیا به وروسته موږ خبرې کوو، دغې نه مخکې خبرې نه کېږي. نو دغه د امریکا ولسمشر سره چې د پاکستان وزیر اعظم کوم ملاقات کوي، تاسو څه ګڼئ چې دې کې داسې څه مثبتې نتیجې مخې ته راتللی؟
دا کومه خبره چې تاسو وکړه چې د افغان واکمنو خصوصا ښاغلی غني چې کوم اوس دا پروپوزیشن دی چې پاکستان دے دا کم سینچوری دی جی کمڈی دی دا طالبانو دا ختم کیو زما خیال دی جی دا پلیٹ فارم چ دے دا پائیدار پلیٹ فارم دے پدے بانی خبر اوشی نو خبر بھائی صحیح طرف تلاش اس کو فی الحال پاکستان کو امریکی تو دا انڈیا اور کئی کسا سو پام بھی دو رضی مخ کے طالبان اور لڑکا یو بیان امرا گا جمع خبر تو تیار لکٹ اس دا دورے اعلان بالکل پروگرام تیار شو ور سرا بالکل دا پاسا پی دا طالبانو پی دا خود سیدی چی سوک ورطا اشارہ ورکا چی شاب اس تم بیان ورکا چی دی بدل تراشی دل تا بلال جمع خو طالبان تیار کر من خو مریت امرا وستی و من خو ورطا رکینو مو طالب چکم دے لاہور او کراچی دا پارم بد دے او کندھار او کابل او کندوز دا پارم بد دے او دا سوچ پاکستان تا پکار دے چی تا ہر اوباما چی ہر رنگی پاکستان سر خپل بائی لیفٹل خبری کی اغد اغی زماری دا خود افغانستان پا حقل چکم خبر کی اغی کے اوور رائیڈنگ اوپینین آخری اوپینین دا خغل غنی دا افغانان و دا افغان لوی جرگی دا افغان و لسی جرگی
مطبوعاتو کې داسې رپورټونه راغلي دي چې امریکا غواړي چې کم نیوکلیر وسلې دي پاکستان دې په هغې باندې محدودیتونه ولګوي ځکه چې دوی په کم سپیډ سره په کمه تیزۍ سره چې کم دوی دغه جوړوي د اټمي وسلې دا ډېرې زیاتې د امریکي څېړنکارانو په وینا خطرناکې دي. تاسو ګڼئ چې دغسې یو لوزنامه کېدل امکان لري؟
پدې راتلون کې روزي کې لوزنامه خو اونه شي خو خبره به دې باندې شروع شي. یقینا چې بندیزونه او دغه کوم د کوم دی هغه باندې به خبره کې یو پاکستان چې کوم چیټر او خبره او د مطبوعاتو کې هغه خلک چې کوم سخت دي ویو لري په پاکستان کې هغه چې کوم کیسه مزامین کې هغه دې تیار نه دي چې دا بندیزونه دی ولې ګولې شي د امریکای لړخه
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزی دا شدگردی مکمل ختم
افغانان سوال کاری بے شک چکا
دیر سخت را باری تیرا یا هر چکر
یہ سخت دوستان کا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند سنیټری او پخوانی صوبایي وزیر ستاره ایاز د پېښور هایکورټ دغې فیصلې هرکلی کړی چې د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن لخوا د هغې د نیول کېدو حکم یې لغوه کړی. پرون پېښور هایکورټ خپله فیصله کې وویل چې یاد کمیشن دی د ستاره ایاز د درغلیو په اړه لومړی کافي ثبوتونه وړاندې کړي. تر دې وړاندې د دغه کمیشن چارواکو ویلي وو چې ستاره ایاز په تېر صوبایي حکومت کې د ولسی خیر ښېګڼې د وزارت په مهال درغلۍ کړې او د هغې د نیولو خبره یې کړې وه. عوامي نېشنل ګوند دا تورونه ردوي او د سیاسي انتقام یوه کاروایي بولي. ځلاند یوسفزی په دې هکله نور تفصیل دراوري چې د یاد ګوند د غړو د مظاهرو پر غږ شروع کیږي.
د عوامي نېشنل ګوند غړو تیر ورځ مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د صوبایي احتساب کمیشن پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. صوبایي احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند سینیټری او پخوانی صوبایي وزیر د ستاره ایاز د گرفتاری حکم جاری کړی وو او تور یې پرې لګولی وو چې نوموړی د خپل وزارت په وخت کې د واک ناسم استعمال کړی دی. خو بیا تیره ورځ پېښور هایکورټ د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د ستاره ایاز د گرفتاری حکم وځنډولو او د دې میاشتې په 28مه نیټه یې د صوبایي احتساب کمیشن او د احتساب لقامي ادارې د کیس پوره تفصیل وغوښتو. له احتجاجي مظاهرې وړاندې د واک په ناسم استعمال تورنی سینیټر ستاره ایاز خبری کانفرنس کې د صوبایي احتساب کمیشن ټول تورونه بے بنسټه وبلل او وی ویل چې د خپل دفاع لپاره به سیاسي او قانوني جنگ کوي.
او چې دای ما به څنګه مالای ته را لېګلې دي نو په هغه کې خو هغه چې کوم سوالونه شي دي ما جواب ورکړ. هغه وخت کې لا دا ما ته نه و پته چې دای نوټیفیکیشن نه لشي. یو داسې احتساب کمیشن چې د چا نوټیفیکیشن کال بس شوی دی هغه ما ته پوس کوي چې دا کړی په خپل د خپل ځانو پوری چې هغه یې سکه کیږي ګور زما تر وړو کې زوی پورې ټارچر کړی دي او دای دا او چې شاید دا خزا ده نو راځي چې دا په ټوله نه زما په خیال وایي چې آسان ټارګټ دی نو راځي ډومبه او چې دی کنه دای په دنیا ته دا خېږي موږ خو خزا ګرفتار کړو.
په دې موقع د عوامي نشتل ګوند د خیبر پختونخوا جنرال سیکرټري سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې انتقامي سیاست پیل کړی دی او که په سمه طریقه وي نو د دوی ګوند د خپل دورې حکومت د یوې یوې روپۍ احتساب ته تیار دی.
دا خدا سے حکومت پہ چی دا خو چی پستے جودری کی کنزل دی ورکرانی وائلنٹ لو اما غی حکومت تے الزامونا یو شے بل شے بس دا میڈیا ٹرائل دا خلقو جامو تا شد کول دا خلقو بیزت دار خلق بیزت کول دا را دی منشور دی دا را دی کار دی تو بھی چکم طریقہ کار کی دا بلکل سیاسی انتقام دی دا او ذاتیات تی او چکم خلق پا ذاتیات راشی بیا من پختانی ہو دا را دی چکم ہم کوششی دا غی مقابلی تا ولاد بھی انشاءاللہ کے خیر دا دی کہ دا خیال جو سوک دا گرفتاران
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د عوامي نشتل ګوند دغه تورونه وار په وار رد کړي دي او صوبایي وزیر اطلاعات مشتاق غنی سو وارې په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې صوبایي احتساب کمیشن یو غیر جانبداره او خپلواکه کمیشن دی چې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی هم د واک د ناسم استعمال په تور کې گرفتار کړی دی. خو ضیاء الله افریدی هم د ده گرفتاري د وزیر اعلی پرویز خټک سره د ذاتی اختلاف لامل بللی دی. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ریز مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته دي. د پاکستان د سنټ قائمه کمیټې تریبي غونډې وروسته امنیتي چارواکو غوښتي چې د هغه قاچاق یا سمګلینګ مخنیوي دی وکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت تر پوښښ لاندې کیږي. د سنټ د قائمه کمیټې په پرنۍ غونډه کې ویل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سامانونو قاچاق یا سمګلینګ له وجې ځکه په میلیونونو روپۍ دواړو هیوادونو ته تاوان اوښتی چې دا شیان په پټه وړل کیږي او له وجې یې ټکسونه نه حاصلیږي. سراج ظهیر په دې اړه نور تفصیل لري.
اسلام آباد کې د نخې په ماښام د چیرمن سینیټر سلیم مانډوی والا په مشرۍ کې شوې غونډه کې د ایف بی آر چیرمن طارق باجوا انکشاف وکړو چې تیرو نهو کلونو کې د افغانستان او پاکستان په پولو تورخم او چمن او د پاکستان او ایران په پولې باندې د 15 ارب ډالر کاچاک یا سمګلینګ شوی دی. د نوموړي په وینا چې یوازې په کال 2014 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په نامه 40 ارب روپو کاچاک شوی چې پکې د خوراکي توکو په ګډون ګاډي او نور شیان شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې د دې د مخنیوي لپاره به بارډر سیکورټي فورسز جوړول پکار وي. په کومه چې د قائمه کمیټې غړو حکومت ته هدایت جاري کړه چې د دې سمګلینګ د مخنیوي لپاره په فوري توګه اقدامات وکړي او دې کې د ککړو سرکاري چارواکو پر ضد کاروایی هم وکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینیټر محسن عزیز وي
دا ویل دي چې او دا سمګلینګ کیږي لګیا دی او دې باندې موږ کوشش کوو لګیو چې دا چکم دی دا اشار کو دې باندې کسانو زیاتو لګو او چکم دی دا اګریمنت افغانستان سره وکړو چې د دې ډیوټي چې کوم افغانستان کې دی هغه بالکل پاکستان کې دی هغه چلی شي هغه تمام آرام شي هغه لپاره موږ بدا کار وکړو. داسې کار خبره شوې او
کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نه وپوښتل نو هغه اووی که چېرې حکومت په پولو باندې توجه ورکړه او د کاچاق د مخنیوي لپاره یې سنجیده ګامونه پورته کړه نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ به تجارت نور هم سیوا شي او فائده به یې اولسونو ته ورسي. نوموړي زیاته کړه
اصل کې دا چې افغانستان بینډ لاک کنټری دی خپل سی فور نشتره نو دی وجنه کوم چې یو ان ریزولوشن دی او دا وی نه دی ته یو سټیټس اف کلچر افغان ترانزیت ټریډ او دا افغان ترانزیت ټریډ چې هغه ډیر ډیر مس یوز غری کیږي او تاسو په خپل سوچ کې کنا چې کله د 35 بلین سمګلینګ کیږي جست بای لیټر د دوه ملکونو په منځ کې نو د دوه ملکونو اکانومي ته به څومره نقصان دا وی نه رسي. پر اس کا ګورنمنت اف پاکستان په دې باندې سټریک اکشن وانلی او دوانا ترخم او چمن بارډر په دې دوانا باندې اغي سمګلینګ بند نکړي نو دا په خپل سره په نیر فیوچر کې به خاص کر زموږ مینوفیکچرینګ سیکټر چې دا سروایوول نشي کولای دې کې ګروت نشي راتلی.
یاد دي چې د روان کال په لومړیو کې د پاکستان او افغانستان د کال په سر تجارت 2.5 ارب ډالر وو. دغه دوران د پاکستان او افغانستان جوائنټ اکنامیک کمیشن خپلو کې صلاح شول چې دا تجارت به د کال 2015 تر اخره 15 ارب ډالر ته رسولی شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خبرونه او فریادونه
اخر ستی معنا
لیکا چی تیر دینا باسی پام کوا
الوہی گرگن صاحب داخل میں گرسر خوری
را غلی جمہوریت اس نے اخلو بخند
گرانو اوریدون کو دادین مخا چی مریض سیب نور جڑنگانو
اوی 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 خودر توائی بی میوجی پام کوا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی دا جمعی او نه پورز
اور دن کو تاسے مشال ریڈیو ہو رہی ہے دا مشال ریڈیو خبرونی پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام ہم سے دے پدا سیال کی چی دا پاکستان پر پوز ہمیشہ دا نیوکی کی گی چی دا منتخب و ملکی حکومتونو پا چارو کے لاس وہنہ کی دا غلطہ یوی غیر سرکاری دارے پا خپل تازہ سروے کے دعویٰ کڑی چی جمہوریت ڈیر پیابڑا شوے دے آیا رختیا ہم آمدہ سے دا آیا د پاکستان پوز د ملکی حکومت په داخله او بهرانو چارو پالیسیو کې مداخلت بند کړی دی په دې اړه د مجید بابر رپورټ
د پاکستان یو غیر دولتي ادارې پیلډاټ په خپل یو تازه سروې کې داوا کړې ده چې په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې جمهوریت د نورو وختونو په پرتله پیاوړی شوی دی په دې اړه مو چې په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شیخ روهیل اصغر نه وپوښتل چې هغه کوم اقدامات دي چې لوی جمهوریت پیاوړی شوی دی نو نوموړی وایي
لیکن
په نویمه لسیزه کې جمهوریت وو خو د هغه وخت جمهوریت سره بیلابیلو ادارو پټپټونه کوو کله به د هغه وخت ولسمشرانو منتخب حکومت ختم کړ او کله به نور مداخلتونه وو خو د 2008 کال راهیسې په رښتونی معنی کې جمهوریت راغلی دی موږ دا وکړه چې د جمهوریت دوامداره کولو کې مو د سنجیدګۍ مظاهره وکړه او سیاسي مشرانو کې هم د جمهوریت په اړه ډیره ذهني پختګي راغلی ده
د پخوانی واکمن او موجوده اپوزیشن پیپلز ګوند یو مرکزی مشر سید نوید قمر نمو پختل د جمهوریت پیاوړتیا په دې کې دا چې منتخب حکومت په خپل فیصلو کې خود مختار وي او که په دې کې چې د پوز مداخلت پکې نه وي
دا دواړه خبرې لازم او ملزوم دي پاکستان کې چې څنګه پخوانی حکومتونو حکومتداری کوله همغه سي اوس روانه ده او دا یو ارتقائی عمل دی د کی به وخت لګي کله چې د منتخب حکومتونو په ټولو ادارو مکمل کنټرول راشي او هر تګلارې جوړولو کې آزاد وي زه خو په دې حواله بالکل مایوس نه یم خو د جمهوریت د پیاوړتیا په حواله لا ډیر څه کول پکار دي
د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي بشرا ګوهر بیا دغه سروې د نتیجو سره متفق نه ښکاري او زیاتوي چې دا مهال په پاکستان کې جمهوریت پیاوړی نه بلکې نور هم کمزورې شوی دی
دې وخت پارلیمنت چې بالکل بے اختیار شوی دی صوبی اوم لکه د الیکټډ ریپرزینټیټیو یا د الیکټډ حکومتونو په کنټرول کې نه دي او د سینډای زور زیات دی په اسلام آباد باندې ګورئ چې کله موقع ملاو شوی ده نو سیاسي چې کوم سیاسي او جمهوري پاتیانې دي نو هغوی خو کوشش کړی دی چې دا جمهوري عمل مضبوط شي نو ډېرې غټې غټې فیصلې چې کله موقع ملاو شوی ده نو سیاسي پاتیانې او د جمهوري سوچ پاتیانې هغوی دا جمهوریت ته هغه پولیټیکل پروسس مخکې کړی دی او چې کله بیا دغه کنټرول اغوستي شوي دي یا د ټوپک په زور باندې یا د بوټ په زور باندې کار شوی دی نو موږ کتلی چې موږ شاته تللي یو
خو کارپو حسن عسکری بیا وایي چې که څه هم د جمهوریت بنیادی ډانچه خوشتون لري خو جمهوریت په رښتونی معنی کې لا پیاوړی شوی نه دی
ګوره که موږ د جمهوریت د بنیادی ډانچه خبره کوو نو هغه خوشته پارلمان هم شتون لري منتخب وزیر اعظم هم شته حکومتداری روانه ده او سیاسي ګوندونه هم خپل فعالیتونه کوي خو که بیا څوک د دا ډول جمهوریت په اړه څېړنه وکړي د هغې کارکردګي او رول ته وګوري نو بیا دا ویل ډېر ګران شي چې ګوند یې پاکستان کې جمهوریت پیاوړی دی
کارپو حسن عسکری زیاتوي چې تر کومه جمهوري حکومتونو د هیواد د بېوزله ولس ستونزې نه وي هوارې کړې تر هغې پورې څوک هم د جمهوریت د پیاوړتیا دعوه نشي کولی
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تکتی کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې دولسنی مې بجې شوې دي. نجیب امیرام سټوډیو کې راځي د خبرونو لنډیز وره. د پاکستان وزیر اعظم چې په څلور ورځنۍ دوره واشنگټن ته تللی، نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او سبا ته د ولسمشر باراک اوباما سره ګوري. نوموړي پرون هلته په رسېدو وویل د ضرب عضب عملیاتو ترهګرو ملا ماته کړې ده. د سوابۍ د پولیسو یو مشر وایي د دوی د سرتیرو وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو انسپکټر جاوید اقبال نن مشال لډیو ته وویل چې دغه نښتې په مینه کلي کې رامنځته شوي او له وسلوالو څخه یوه اندازه وسلې هم لاسته راوړې دي. د خیبر پښتونخوا د احتساب کمیشن لخوا د درغلۍ تورنو سره مخامخ شوی پخوانی صوبایي وزیر او د پاکستان د سینټ اوسنۍ غړې میرمن ستاره یاس پرون په پېښور کې خبریالانو ته وویل پر ضد یې لګول شوي تورونه ناسم دي. پرون پېښور کې د عوامي نشتلګون لسګونو پلویانو د میرمن ستاره یاس په حق او د احتساب ادارې پر ضد مظاهره هم وکړه. افغان ولسمشر وایي په هیواد کې شته نامنۍ او د بریدونو دوام د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه دی. نوموړي پرون په کابل کې د امنیتي ځواکونو د محصلینو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې ښایي په راتلونکي کې هم د غورماچ او موسی کلا په څیر ستونزې مخې ته راشي، خو د نوموړي په وینا دغه ستونزې به لنډمهاله وي او حالات به کابو کې شي. د افغانستان د فرا ولایت په سو ولسوالیو کې د طالبانو د ګواښونو په نتیجه کې د نجونو او هلکانو یو شمېر ښوونځي تړل شوي او زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. خو ځایي چارواکي وایي دوی د ستونزې د هوارۍ لپاره د طالبانو سره په جرګه بوخت دي. د امریکا یو لوړ پوړي پوځي جنرال جوزف ډنفرد پرون په عراق کې وویل هیواد یې له عراق داسې باور ترلاسه کړی چې هغوی به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د روسیې نه د هوایي بمبارۍ د کومک غوښتنه نه کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دوی استخباراتي کارکوونکو په روان کال کې په دغه هیواد کې ترهګرۍ د شلو ممکنه پیښو مخنیوی کړی دی. اوریدونکو نجیب امیر درته د خبرونو لنډیز وای او سم له سراج زهیر څخه د پاکستان د نن ورځې د ورسپانو د زین ورسپانو د ادارو غټ کیور.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشر ورسپانه خپل ادارې د فاټا په عیني حیثیت بدلولو باندې لیکلی او وایي چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دو لپاره د فاټا سیاسي ګوندونو په اسلام آباد کې د مظاهره اعلان کړی دی. د ادارې په وینا کې د فاټا سیاسي ګوندونو مظاهره یا احتجاج کوي و دې کړی ځکه چې دا د دوی جمهوري حق دی، خو که له دې وړاندې دا مسله په غور فکر او مشورې سره هوارې دی شي نو پکار ده چې لومړی دوی په دې مسله باندې سلا وکړي ځکه چې د دین هیڅوک انکار نشي کولی چې قبایلی سیمې دې په قامی بهر کې راوستل شي چې قبایلی ولس ته هم لکه د نور پاکستانیانو په رنګ حقونه ورکړل شي. ادارې زیاتوي بل پلو کا مونږ وګورو نو تر اوسه د فاټا ولس ته د صحت او تعلیم اسانی هم په سی توګه نه دی ورکړل شوی او نو ورته تر اوسه د روزګار ورکولو سوچ چا کړی دی، نو په کار د چې دا مسله هم په نظر کې وساتل شي. ادارې اخیری کې لیکي باید چې یو داسې طریقہ جوړ کړی شي چې فیصله د فاټا ولس پخپله وکړي چې هغوی په خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي او کزان له صوبه غواړي. باید چې ولسی رایو ته خصوصي پاملرنه ورکړل شي ځکه چې دا یو ګرانه او کړګیچنه مسله ده. بل پلو جنگ ورسپانې خپلې ادارې په کوټه ښار کې د ترهګرۍ په پیغه باندې لیکلي او وایي چې په کوټه کې یو وار بیا ترهګرۍ سر او چت کړو چې د مسافرو په یو بس باندې بمی برید وکړی شو چې لکه بل یو شمېر خلک ووژل شو. یو وړاندې لیکي وخت په وخت په پاکستان کې د ترهګرۍ د پیښو نه داخکاري چې ترهګر لا اوس هم توان لري. ادارې څه طبي بل پلو له دې پیښو داسې هم ښکاري چې دې کاروایانو کې بهرني لاس ککړ دي او پاکستاني قام له تشویش سره مخ کوي. ادارې اخیر کې لیکي باید چې د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره د ریاست او لس ترمنځ یووالی نور هم مضبوط کړی شي او د دې سره سره استخباراتي نظام دومره غوره جوړ کړی شي چې څوک هم دارنګ پیښې کوي چې لاس یې لوړاندې ونیول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اوس هم نړیوال مطبوعات دراورو. فارن پالیسی مجلې په امریکا ته د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سفر په حق لا مقاله لیکلې ده. ویلې دي چې امریکایي چارواکي به ضرور له نواز شریف څخه پر خپل خاوره د حقانی شبکې پر ضد د عملیاتو په اړه پوښتنه کوي. بلخوا رویټرز خبری آژانس په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امنیتی حالاتو په اړه لیکنه کړې. دا ویلي دي چې لا هم افغان ځواکونه ډېرې روزنې ته ضرورت لري. اسرائیل مومند د دې دوړو مقالو غټ کې درته وایي.
فارم پالیسی مجللی کې د پاکستان وزیر اعظم ډېر په مهم وخت کې د واشنگتن دوره کوي. پاکستان په هیواد دننه د ترګرې پر ضد سخته جګړه باندې بوخت دی. په امریکا کې د 2014 کال د ولسمشرۍ ټاکنو کمپاین روان دی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د 2014 کال په پای کې به 5,500 عسکر په افغانستان کې پرېږدي. امریکا به غواړي چې پاکستان په قبایلي سیمو کې په میاشتې حقاني شبکې فشار راوړي. ډېری پر دې عقیده دي حقاني نیټورک چې پاکستان یې په افغانستان کې خپل اساسه ګڼي دا هیواد ورسره مالي مرستې کوي او د دغې ډلې وسلوال بیا په افغانستان کې د ناټو پر اهدافو بریدونه کوي. خو په دې معامله کې د پاکستان په اړه د امریکا برداشت کې کمی او زیاتې لیدل کیږي. یعنی چې کله د پاکستان امریکا ترمنځ اتحاد ته ضرورت زیات وي نو بیا د حقاني وسلوالې ډلې مسله یو خواته شي. خو چې کله د پاکستان او حقاني شبکې اړیکې ډېرې زیاتې واضح او ښکاره شي نو بیا د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ترنګلتیا سبب کیږي. بلخوا رایټرز خبر ایجنس لیکي جرمني، ترکیه او اټلی چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو موجوده شمیره برقرار وساتي. دا خبره د ناټو لوړ پوړو چارواکو د ګل په ورځ وروستو له هغو کړي چې امریکایي حکومت په افغانستان کې د خپلې څه باندې 14 کالو پوځي موجودګۍ د غځولو اعلان وکړ. د لږ وخت لپاره د کندوز ښار سکوت د افغان ځواکونو د صلاحیت په اړه اندېښنې راپورته کړي دي او امریکا او اتحادیان یې وایي باید د مهالویش پر ځای حالاتو ته په کتو د افغانستان دننه د نړیوالو ځواکونو په شمیره کې کمی کول پکار دي. په اروپا کې د ناټو مشر قومندان ویلي دي هغه پر دې باور دی چې د ناټو هیوادونو ځواکونه به په افغانستان کې د شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیرو سره یو ځای خپلې موجودګۍ ته دوام ورکړي. د ده په خبره پر دې لا هم خبرې روانې دي چې څومره سرتیري پرېښودل شي. خو د ده په خبره د ځواکونو په پرېښودو کې هیڅ شک نشته. د ناټو د شاوخوا 40 هیوادونو 6,000 مضبوط ځواک چې د افغان ځواکونو د روزنې په میشن کې مرسته کوي کله یې هم له دې هیواده د وتو اخیری نیټه نه ده ټاکل شوې. خو یو درېمګړي چارواکي ویلي دي چې د دسمبر په لومړیو کې د ناټو د بانو چارو وزیرانو په کېدونکې غونډه کې پر دې اړه د یوې رسمي پریکړې امکانات شته دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. که څه هم د افغانستان د جګړې میدان د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور نوم یو ځل بیا په مطبوعاتو کې ډېر راڅرګند کړ خو د نوموړي سیال قومندانان په پام کې لري چې د یوې شورا په جوړولو سره بل مشر ځان ته وټاکي. په دې اړه رویټرز خبری اژانس رپورټ خپور کړی دی چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات د داعش ډلې د پیاوړتیا لپاره لار پرانستلی شي. تفصیلي فریبا ظاهر درته وایي.
څونه وروسته له هغه چې طالبانو د کندوز په نیولو سره د جګړو په ډګر کې له 2001 کال راهیسې تر ټولو لویه بریا ترلاسه کړه، یو شمېر مشهورو طالب قومندانانو چې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور څخه خوښ نه دي له یو بل سره لیدنې کتنې کړې او غواړي د هغه پر ځای بل مشر ځان ته وټاکي. یو شمېر دغو قومندانانو پرون سه شنبه په همدې اړه د رویټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي دي. د ځینو کارپوهانو له نظره د کندوز ولایت د لنډې مودې تصرف د دې سبب سو چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور نوم د نورو قومندانانو ترمنځ وتلېږي او په عین حال کې د دې سبب هم سو چې د امریکا حکومت او نور د ناټو غړي هیوادونه له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروګرام بدل کړي. خو د طالبانو د مشرتابه ډلې په غونډه کې ګډوډي فضا پوښتنې راپورته کړې دي. دا معلومه نه ده چې آیا د ملا اختر محمد منصور مخالفین به د هغه له پلویانو سره په سنګرونو کې مخامخ شي که څنګه. بله پوښتنه دا ده چې د منصور سیاله ډله څومره افراد او پیسې لري. د رویټرز په خبره د طالب مشرانو ترمنځ دغه اختلافات کولای سي درېمې ډلې یعنی د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیاوړي کېدو زمینه برابره کړي او د سولې بهیر چې طالبان ور داخل سوي وو بیا له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. ولسمشر اشرف غنی هڅه کوي د افغانستان جګړې د خبرو له لارې حل کړي. سمو د وړاندې د افغان دولت او طالبانو استازو یوه تشریفاتي لیدنه درلوده چې یو شمېر طالب قمندانانو لکه ملا عبدالقیوم ذاکر له هغې سره مخالفت ښودلی و. له دې سره سره افغان ولسمشر ټینګار کوي چې د سولې د خبرو هڅې دوام لري او په خبره یې افغانستان هیڅکله زور ته نه تسلیمیږي. ولسمشر اشرف غنی تېر ماښام په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل
از هر عالم دین از هر متنفذه
دی ویل هر دینی عالم د مدني ټولنو غړو قومي مشرانو لملي سوداګرو څخه زموږ غوښتنه ده چې د تلپاتې سولې په ټینګښت کې هڅه وکړي. سوله یوه ملي پروسه ده. موږ هیڅکله زور ته نه تسلیمیږو خو د جګړو په بیه باید پوه سو.
اما قیمت جنګ باید بده.
د سولې بهیر چې لومړی پړاو یې په اسلام آباد کې ترسره سو د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر د خپرولو سره وڅنډېده. د ملا اختر محمد منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی ویلي و چې ډېر ژر به نوی مشر وټاکل سي. هغه دا هم وویل چې د دوی په غونډو کې یوازې یوه اجنډا سته او هغه دا چې نوی مشر د ټولو په توافق باید وټاکل سي او ملا منصور له صحنې وایستل سي. نیازی ویلی چې د کندوز ښار له تصرف سره سره به دوی د ملا اختر منصور مشري ونه مني. د منصور د مخالفو قمندانانو په ډله کې عبدالقیوم ذاکر دی چې د پخواني مشر ملا عمر له نږدې کسانو څخه و. ملا حسن رحماني، ملا محمد رسول او د طالبانو په رژیم کې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ملا عبدالرازق شامل دي. دوی ټوله پیژندل سوي او بانفوذ قمندانان دي او وایي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پخواني مسؤول طیب اغا ملاتړ هم ورسره دی.
د سولې پر لور
موږ خپل خاوره
امر غواړو امر
غواړو. یو ناسه بدرزه شو په بزغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر تر هغه بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو دا وخت د قبلي سیمو یا فاټا د انتظامی حیثیت په ممکنه توګه د بدلولو موضوع ډیره توده ده. زنی ګوندونه او قبایلی مشران غواړي چې فاټا ته جلا حیثیت ورکړ شي خو اکثریتي ګوندونه د فاټا پرلمان غړي او مشران به غوښتنه کوي چې دغه سیمه په خیبر پښتونخوا ورګړې شي. کوم ګوندونه او مشران چې نن د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو په حق کې دي دوی څو کاله مخکې د دې کار مخالفت کوي. پښتنه دا ده چې دوی په سوچ او دریځ کې ولې بدلون راغی. عبدالحی کاکړ د دې پښتنې د جواب موندلو کوشش کړه.
د فاټا انتظامی صد د بدلون دغه بحث له هغه وروسته نور توت سو چې د فاټا پارلمان غړو تیره میاشت د قومي اسمبلی په سیکریټ کې په دې اړه یو مجوزه قانون جمع کړی. د فاټا د پارلمان غړي له څوارلس سیاسي ګوندونو جوړ آل فاټا سیاسي اتحاد او زیاتره قبایلي مشران د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو په حق کې دي. خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او ځینې مشران غواړي چې فاټا ته دي جلا قانوني حیثیت ورکړي شي. څو کال وړاندې هم د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو وړاندې سوی وو خو د عوامي نیشنل ګوند او پیپلز پارټي پرته د فاټا پارلمان غړو زیاتره قبایلي مشرانو او سیاسي پارټیانو د دې تجویز مخالفت کړی وو خو هم دوی نن حمایت کوي. پښتنه دا ده چې داسې څه وسو چې دوی خپل سوچ او موقف بدل کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چټانی دا وجه بولي.
وجه میډیا ده، وجه ایجوکیشن ده، وجه آی ڈی پیز دی، میډیا شولا. نو خلک چې کوم دی په هغه کې اویرنس راغی او د خلکو فشار دومره زیات شو چې نن او د خلکو ناره دومره تیزه شوله چې نن هر سړی په دې باندې پوهېدلی دی که ما د دې مخالفت وکړو نو زه به تباه شم په سلسله ول باندې په قبایلو کې.
خو لا کرمې د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی حاجي منیر ورکسی بیا وایي هغه ګوندونه پارلماني غړو او مشرانو چې څو کاله وړاندې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو مخالفت کولی نن یې حمایت ځکه کوي چې د پوینه د پاکستان فوج داسې غواړي.
اصلی خبر لیا دادا کا نا تو اس پوری سوسائٹی کی ہر قسم چینج رکھ لے کا نا آدمی مخالفت کو ہونا آدمی تو نہ ہوتا سکل آدمی نہ ہوتا ممبر با چلا گیا والو جنہ نے ملک با والو ہر شعبہ والو اس آدمی ہولی سے چینج ہوئی بلکہ وہ باقاعدہ یہ پلان یہ کرا تھا نا جوان اور اسپیک ایف آر وہ 2016 ابتدا کی پاٹا کی شامل ہے ممن خیبر اور ریویو کرما جب 2017 اسٹارٹنگ میں شامل تھی 9 بجے 2018 اسٹارٹنگ تھا فوج بالکل واقع تھا اور فوج ریمیک فوج میں دکھا کچھ چینج
خو اخونزاده چټان له دې خبرې سره اتفاق نه کوي چې ګواکې فوج غواړي فاټا په خیبر پښتونخوا ګډه کړي. البته کله چې له باجوړه د قومي اسمبلی غړي شابودین خان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د قانون مسوده جمع کړه نو وروسته مشال ریډیو ته وویل چې فوج د دوی د دې ګام حمایت کوي. له باجوړه د قومي اسمبلی یو بل غړي حاجی بسم الله خان بیا بیل دریز لري. دی وایي د اکثریت په سوچ کې بدلون ذکر راغلی چې خلک نور د فاټا له موجوده حالته تنګ شوي دي.
بدلون یا تبدیلی واڑی صبح سر حق جوڑے گی پکار چمنگتا صوبائی سٹنگ کی جمنگ ممبران جوڑے گی صبح منگتا نجدید منگا ٹول افسران جمنگ صبح ناجی چھاٹا تھا ارس انت راجی الت جمنگا آواز کی جتے گی او داکی اور ستی منگ مانے دیر تک کلپنے دی او دیر داگا جی دلتا منگ دیر اچھر ہو اسلام آباد کے پارلیمنٹ کے بل دے کے بل دے کے خدونا فائدہ نہ کئی لے کسونا جی بزیبا کے وہ پیدا کئی
زینی کارپوان بیا پدی نظر دی چھ شاہی حکومت او نور قوتونو دا فاتح دا راتلون کی انتظامی حیثیت پا آڑا وار لمخه فیصله کړی وی خو پر دې موضوع جرګې مرکه غونډي او بحثونه د دې لپاره کیږي چې د خلکو په یو خاص سمت کې ذهن سازی وکړل شي.
د عبدالحی کاکړ رپورٹ مورې د اوریدونکو پام دی اړه تاسو یو بل رپورٹ هم دراورو لکه څنګه چې تاسو اوریدل چې ځینې سیاسي ګوندونه په دې وروستیو کې خپل دریز بدلی او د دې په حق کې دي چې د فاټا سیمې یا قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا یا سرایوزی شي یا د ځان له صوبه کړل شي. خو دوه لوی پښتانه قام پرسته سیاسي ګوندونه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په راتلونکي کې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت په اړه سره یو نظر نه لري. په دې اړه د اسرار عالم مومن رپورټ اورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي د هغو سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د دوی پر بیل خایي د رواني میاشتې پر 26مه بحث پیل شي. د استازو په خپلې قانوني مسوده کې غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي، خو ځینې قبایلي مشرانو په پارلمان کې د هغو سیمو پخواني استازي د دې بیل مخالفت کوي. همداراز د پاکستان دوه لوی پښتانه قام پرسته ګوندونه هم په دې اړه خپلو کې سره اختلاف لري. تمامي نشل ګوند بشرا ګوهر وایي قبایلي سیمې د پښتونخوا برخه ده او باید چې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي.
عوامي نېشنل پارټي د پښتونخوا یو حصه ګڼي او که تاسو د عوامي نېشنل پارټي آئین وګورئ نو هغه کې هم فاټه د پښتونخوا حصہ ده. او دکه چې بار بار اسفندیار خان دا خبره کړې ده چې موږ دا چې کوم لکیرې راښکلې شوي دي د پښتنو په خاورې باندې نو دا موږ دا انګریزانو راښکلې لکیرې دي، دا نه موږ مخکې منلې دي نه اوسې منو.
بشرا ګوهر وایي قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا نه جدا کېدونکې برخه ده. خود پښتونخوا ملي عوامي پارټي عبدالرؤف بیا وایي کچېرې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي نو دغه سیمې به خپل جزوي آزاد حیثیت له لاسه ورکړي.
منځنۍ پښتونخوا چې دا پخپل یو پښتني وطن دی، دا پخپل خپل پښتو پخپل مابین کې خوندي ده. زه بیا دا خبره کوم چې دا غو نیم خود مختار حیثیت چې د کوم قائد اعظم محمد علي جناح او د پښتونخوا دا غو وطن د مسلمانانو تر مابین کوم لیکل وسو دی کومه معاهده سوی ده، دغه معاهده په تناظر کې پکار ده چې ودی خپل حق ورکړل شي. هغه حق چې د نور پښتونخوا وطن ته للا ساختل سوی دی.
خو د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود بیا وایي قبایلي سیمې کله هم آزاد نه وي او نه دي. د ده په خبره د آزاد قبایلي استلا څخه تل ناوړه ګټه پورته کړل شوې او د ده په خبره پوز دا سیمه یوازې د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره کارولې دي.
زه جبر کوم چې موږ قبایل ته آزاد وایو یا دې حیثیت ته آزاد حیثیت وایو یا دوی ته آزاد خلک وایو. دا د یو پولیټیکل د یو پولیټیکل حیثیت چې څومره وو او بیا نن خو د پولیټیکل سره چې په خړو جامې ونه چې کم حیثیت دی نو دغه تتنم قابل قبول نه دی. ځان له صبح د سره نه ممکن ده واحده د خبر پښتونخوا برخه دې جوړ شي. د خبر پښتونخوا برخه دې ولې نه شي جوړه؟ اخیر د زمونږ د خلط نظام دی د خبر پښتونخوا سره دی. زمونږ د تعلیم نظام چې دی د خبر پښتونخوا سره دی. زمونږ د تجارتي نظام چې کوم خبر پښتونخوا سره دی. زمونږ د استوګنې نظام چې کوم دی یو کور کې څوک دوه کور دی یو کور
سیداله مسعود طبیعي پښتني سیمې په څلورو برخو کې ویشل شوې دي. نو د په خبره که چېرې دوه پکې یو ځای شي نو ښه خبره به وي او دا به د پښتنو په ګټه وي. دا وایي وخت راغلی چې عوامي نشتل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي خپلو کې سره کښېني او قبایلي سیمې له افسیار خلاص او په جدید جمهوري نظام ورګډې کړي.
اوریدونکو په همدې اړوند یو بل رپورټ دراورو لکه د اسرار العالم مومند په رپورټ کې مو واورېدل د قبایلي سیمو د حیثیت د بدلون لپاره د هلې ځلې روانې دي. خو په دې کې هغه کسان چې د دې سیمو سره تعلق لري او بې کوره شوي دي هغوی څه نظر لري؟ آیا هغوی غواړي چې د دوی سیمې بدلون پیدا کړي او که نه دوی غواړي چې اول خپلو کورونو ته لاړ شي بیا وروسته د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه خبرې وشي؟ په دې اړه د بروال کاکړ رپورټ اورو.
د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه په داسې وخت کې هلې ځلې توندې شوې دي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله تر یو میلیون زیات خلک بېکور شوي دي. دا هغه خلک دي چې په قبایلي سیمو کې د هر ډول آئینی بدلون به د دوی پر ژوند او راتلونکي نیغ په نیغه اغېز وي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې بېکوره کړل شوو خلکو لپاره ستنېدل لومړی توپ دی او که نه دوی غواړي چې لومړی دي د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدل کړل شي. په بنو کې د شمالي وزیرستان د میشتو کډوالو د جرګې مشر ملک نثار علي خان مشال راډیو ته وویل چې دوی هم ستنېده غواړي او هم د قبایلي سیمو اوسنۍ حالت بدلول غواړي. ملک نثار علي خان وویل دوی تر بې کوره کېدو وړاندې هم د دې لپاره مبارزه کوله چې د قبایلي سیمو ولس دي هم د پاکستان د نورو سیمو غوندې حقونه او اسانتیاوې ولري. ده وویل
نو مونږ خو چې دا کوم اوس بل په قومي اسمبلی کې پېښ شوی دی مونږ په خپله باندې د دې خبرې حمایت کوو چې دا یو قدم دی چې د قبایلي نظام د بدلون د پاره اخیستلی شوی دی. ځکه چې مونږ خو به انشاءالله کورونو ته خو به نن دی او که سبا دي هغه به ځو او دې نه غواړو مخکې مخکې چې مونږ کورونو ته ځو چې یو تبدیلي په قبایلي سیمه کې راشي. که یوه مخکې شي مونږ په خوشحاله یو او که بله مره مخکې شي مونږ په دې باندې خوشحاله یو.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله شاوخوا دوه لکه خلک د ډیورنډ کرښې بلې خوا خوست ته ولاړل. هلته د میشتو کډوالو مشر ملک عمر خان وزیر مشال راډیو ته وویل چې دوی د دې خبرې په حق کې دي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې سي. خو د ملک عمر خان وزیر په وینا دا پریکړه باید د پښتنو خپل مشران وکړي.
آز په پښتونوالۍ سي په ورولۍ سي خو موږ بالکل یو وینه غوښه یو چې کوم دو خو دې صوبې په طور باندې به زه تا ته دا ووایم چې بالکل موږ فاټا ده چې کوم دو په صوبه کې ورته شي خو په شرط د دغې چې وروره د بل غلامي نه کوي چې کوم لیډران دې موږ له دې په خپله چې کوم د په خپل شي ځان ودرول وغواړي په دې شرط باندې نه زه دا وایم چې موږ په دې باندې متفق یو موږ په دې باندې خوشحاله هم وي چې موږ چې کوم دو په صوبه کې ورداخل شي.
بل پلو د خیبر ایجنسی د بیکور کلسو خلګو یو مخکش ترابالی مشال راډیو ته وویل چې دوی یو پلو تر هر څه وړاندې خپل کورونو ته تګ واړي او بل پلو د دې په حق کې نه دي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ګډې سي. ترابالی وویل د یادونې وړ ده چې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو په اړه یو پلو پارلمان ته یو بل وړاندې شوی دی او بل پلو د روانې میاشتې پر 9 نیټه د یو شمیر ګوندونو د اتحاد لخوا د پارلمان مخې ته د احتجاج اعلان هم شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. پرون پېښور کې یو کانفرنس کې په ټولنه او سیاست کې د ښځو ځوانانو پر رول خبرې وشوې. برخوالو وویل چې په کار ده د ښځو په وړاندې تعصب ختم شي او د پالیسیانو په جوړولو کې باید ځوانانو ښځو او سړو ته ډېره برخه ورکړل شي. خالد خان یې په اړه رپورټ لري.
دا نه پورس پیښور کې د زنانو ځوانانو او اقلیتونو په حقوق را بلل شوی. دغه دستوره کې د حکومت نه غوښتنه شوه چې په پښتونخوا او بیا په خصوصي توګه قبایلي سیمو کې زنانو او ځوانانو ته سیاسي، مدني او معاشي حقوق ورکړل شي، او د خیبر پښتونخوا حکومت دې د ځوانانو لپاره په سمدستي توګه یوت پالیسي اعلان کړي. پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف خزینه غړی عائشه نعیم مشال ریډیو ته چې دوی به ډېر زر صوبائی اسمبلی کې په زنانو د تشدد خلاف یو قانون سازی کوي چې زیاته ګټه به یې کلیوالو زنانو ته رسي.
یو ډومیسټک وایلنس بل دی چې د وجوهات د وجې نه پینډنګ دی، خو عوام اسمبلی ته انشان راځي. د خواتین چې څومره حقوق دي، که تعلیم دی، ارلی میرج دی یا بای فورس میرج دی، چې څومره خواتین سره ریلیټډ دغه دي، هغه په یو بل کې مونږ سمیټ کړی دی.
د قبایلي سیمو سره تعلق لرون او دا پیښور پوهنتون یو زده کوونکی مهرین افریدی وویل چې دا بده مرغه په قومي اسمبلی او سینټ کې دا قبایلي سیمو نه د سړو نمائندګي خوشته، خو بیا قبایلي زنانو لپاره محسوس چوکې نشته.
خو پر چمګه قبایلي کم کې دمغه خويندې دي، هغه مونږه لجسلیټیو درانه ولو، هغه مونږه وړاندې درانه ولو، نو هغه پرې د کم دمغه قبایلي خويندو مسائل نشي حل کېدې، ځکه چې څو پرې هغه مسائل مونږه په نېشنل لیول باندې چت نکو، نو څوک به هغه واس پورته کوي.
دغه شان د مدني ټولنې یو غړی طاهره کلیم وای چې پښتونخوا او بیا په خصوصي توګه قبایلي سیمو کې زنانه هیڅ سیاسي حق یا د اوټ اچولو حق نه لري.
پولیټیکل رائټس خو چې ډېر تفی میز ته داغه طریقې سره نه دي ملاو، او نه ورته سیویک رائټس ملاو دي. زمونږ زنانو ته اسپیشلی چې مونږ دا وګورو پولیټیکل رائټ کې د ټول نه امپورټنټ رائټ داغه ته د ووټ ورکولو رائټ دي. کم زمونږ خیبر پښتونخوا کې د ریسنت کم الیکشنز چې شوی دي، لوکل باډیز الیکشن شو یا زمونږ نور الیکشن شو، داسې ډیسټریکټ سم رپورټس راغلي چې هلته یو زنانه ووټ نه دی ورکړی.
د میاں راشد شهید فاونډیشن یو چارواکي سلیمان وای چې مقامی حکومتونو کې د ځوانانو او زنانو لپاره محسوس چوکې اعلان شوی، خو بیا د پرمختګ کارونو او نورو فیصلو کې د دوی خاص برخه نشته.
په لوکل باډیز کې دای یو برخه ورکړې و، یو ته چې په هغه باندې هغه راشي او هغه برخه واخلي. بیا کوم وګورو نو په اپر لیول باندې چې کوم او سلیکشن یا الیکشن شوی دی، نو په دغه کې چې کوم کسان ناغري، نو په هغه کې د بر لیول چې کوم خلک وي، دای دوه په دوه کېنی، دای په خپلو کې فیصله سازی کوي. په دې کې خو نو وومن انوالو کېږي، نو یوت انوالو کېږي، نو موږ ستمه لرلې شو چې په دې کې به یوت اواز مخې ته راشي.
دا یادونه ده چې په دغه دستور کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمونه ګڼ شمېر ځوانانو، زده کوونکو او د مدني ټولنو غړو ګډون کړی و. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، پرون په پېښور کې په نشتر حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت ځینو هنرمندانو ته نقد پیسې ورکړې، انعامونه ورته ورکړل، او به ویل چې دوی به کوشش کوي چې د اړو هنرمندانو سره مرسته وکړي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د سه‌شنبه په ورځ په پېښور کې د موسیقي، ډرامو او فلمونو هنرمندانو ته د مالی مرستو ورکولو دستوري ته په خپل وینا کې د کلتور او سیلګرۍ لپاره د وزیر اعلی مشیر امجد افریدی وویل چې په نشترال پېښور کې به په سیاسي هلو ځلو بندیز وي، او په نشترال پېښور کې به د فنکارانو لپاره هر ډول سهولتونه برابروي.
ان شاء الله دو میاشت بعد چتو سرتو نشتر حال بو دی صوبے یو اغه ذات نه جوړو، ان شاء الله چې خلق روچې د ته وزټ کوي او فنکاران روچې د کې خپل فن مظاهره کوي.
په پښتونخوا کې زیاتره فنکاران په پوخ عمر کې د یو شمیر ستونزو سره مخ وي او خپل کورونه هم نه لري. د لړکی هنرمند اکبر حسین او زنی نور فنکاران وایي
سبلک مخ کې عمر اوس کې فډیر فرق ده. یواز زمانہ ټولو فنکارانو مخکې دا و چې دا موږ ځوانای کیو ریډیو پاکستان خدمت، د پی ټی وی خدمت، دا هم کولو ځې سره هم زموږ روانه و بار دی و خادمه دور منتلو کنه. نو لکه ور شو نو هغه کډر غر فرق راغلی، څوک بیماران، څوک فالج والی، هغه چې کم تعلیم د بچو په کار او هغه وسم زموږ نه و.
زمانه پروین دی او تعلق زر سپینوړې نه لرم او اکټینګ کوم. زمو خود ته ټول فنکاران چې کم دین او ټول غریبانان دي، خو دوه مالداري نشته، کورم د کری دی مثال. او نن چې حکومت کم د چکونه ور کوي، زمون کم سینیئر اټستان راغلی دي او جمع شوی دي په دې موقع باندې، او زه د حکومت ډیره شکرګزار یم.
زما نوم جلیل شبنم دی. کواده ته چرته کی خبره لاړ شو، الترور پولیس والا ورا شي، یره دې کې بده ما کو
شي دي کبدا وش د ماکو شین تس د پاره ته پر دې قوم د دې زمکه د دې خورې د دې وطن عبادت پته نه کې
خو په پښتونخوا صوبه کې د کلتور لپاره د وزیر اعلی مشیر امجد اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د هنرمندانو د مالی مرستو لپاره یو پلان جوړ کړی دی او 1500 هنرمندانو ته به د دغه پلان لاندې هر میاشت 1500 روپۍ مالی مرستې ورکول کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه.